د مشال ډیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي. وخت ورځي 3 بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګاوري د کشمیر مسله پر دې د پاکستاني سیاستوالانو او پوهانو نظر او همدغه راز په پاکستان کې د پولیو نوو کیسونو مخې ته راتلل او پر دې سربېره په روسي نیمه کې 2 اونیزې خپرونې سباوون او د نړۍ رنګونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې له منور شاه د دې سات تازه خبرونه ورو
د خبرونو سرټکی د کشمیر په اړه د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په کابل کې نن سهار بمی چاودنې په لسګونو کسان جوبل کړي دي او د ایران ولسمشر حسن روحانی 13 ورځ ویلي دي د تهران اټومي پروګرام په اړه د خبرو لشو کې دوه وړاندې په کار ده چې په دې هیواد لګېدلي بندیزونه ختم کړل شي. د خبرونو تفصیل د کشمیر په اړه د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه نن په دویم ورځ هم روانه ده چې په پای کې به یو متفقه قرارداد وړاندې کولی شي. وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ دې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د کشمیر په مسله به د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل او جنرال اسمبلی کې غږ پورته کوي. په پرونی غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو په حکومت تور پورې کړ چې د کشمیر په شخړه یې د خپل هیواد موقف سم نه دی وړاندې کړی. د دې په جواب کې عمران خان وویل
منګ به د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او جنرال اسمبلی کې دا معاملې راپور تکو. غربي نړۍ ته په صحیح توګه دا معلومات نشته چې کشمیریانو سره څه روان دي. نو زه او زما ګوند به هغوی په کشمیر کې د روان ظلم نه خبرو.
په دغه موقع په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر میاشا بشری پویل په کار ده چې په دې مسله پاکستان خاموش پاتې نشي او هند ته یو کوټلی جواب ورکړي. بلخوا د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن 13 ورځ په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې د حکومت په خارجه پالیسیو د تنقید په وخت وویل دا د پاکستان د موجوده حکومت ناکامه پالیسی و چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او دغه سیمې په 2 برخو وویشلې. مولانا فضل الرحمن په دغه موقع وویل
د دینه اندازه ولګوي چې په 15 جولای کال 2013 کې څه شوي وو او چې دغه رنګ انتخابات کیږي نو بیا به د کشمیر په مسله همدارنګ ناکام او شکست خورده پالیسي مخې ته راځي. او اوس د دې مسلې په نړیوال فورم د اوچتولو وخت تیر شوی چې هندوستان څه کول هغه یې وکړل.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه د راروانې جمعې په ورځ به د کشمیري ولس سره د یووالي ورځ لمانځي. دا له هغې وروسته ده چې د تیر ګل په ورځ د هند پارلیمان د جمو کشمیر په ځانګړي حیثیت کې بدلون منظور کړ او دغه سیمې یې له ځان سره یو ځای کړې. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي نن په خیبر پښتونخوا کې د پولیو وایرس د 59 کیسونو تصدیق شوی چې پکې 3 په بنو، 1 په شمالي وزیرستان او 1 په چارسده کې رپورټ شوی دی. په دې صوبه کې د یادې ادارې یو چارواکي ډاکټر ندیم جان ترمخه په صوبه کې تر ټولو زیات 21 کیسونه په بنو کې رپورټ شوی دي چې یو مهمه وجه یې د پولیو ساسکو خلاف غلطه پروپاګاندا ده. نوموړي زیاته کړه
دغه خبره په دې کې یو داسې عزت جوړ شوی دی والدین دین اغي او زمونږ د ټیم ترمنځ داسې قسمه یو پټ اګریمنت شوی دی چې هغه پسې زینو کې چې اغي ویکسینیشن نه کړي خو هغه فنګر مارکر به یعنی هغه موږ هم دوه کار کوي ځان هم دوه کور کوي او پروګرام هم دوه کور کوي.
له دې نو کیسونو سره په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کیسونو شمیره 100 او په ټول پاکستان کې 350 ته ورسېده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کابل کې نن سهار په یو بمی چاودنه کې ګڼ کسان ژوبل شوی دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی وای دا موټر بمی چاودنه د خار پښپګم امنیتي حوزه کې شوی چې پکې د دغه حوزې د پولیسو مرکز په نخښه شوی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مجروح وای په دې پیښه کې 95 کسان ژوبل شوی چې سپیټالونو ته وړل شوی او په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمہواري منلې ده. بلخو افغان چارواکي وای د 13 شپې نه د کابل ښار په ځینو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات هم روان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو غواښ ته په خبرګون کې ویلي افغانان زور ته نه تسلیمیږي. خغلی غنی په کابل کې د په مشرۍ له دولت ساز ټیم سره د زلمی رسول د یوځای کېدو په اړه یوې کمپاینی غونډې ته ویل چې خلک به په انتخاباتو کې پراخ ګډون کوي. ولسمشر غنی په دغه وخت ویل طالبانو د وړاندې په سیر په انتخاباتي غونډو د حملو غواښونه کړي خو افغان ولس به داسې غواښونو ته تسلیم نشي. وسلوالو طالبانو پرون د یو اعلامی په خبرولو انتخاباتو د ګډوډولو ګواخ وکړ او دا یو تیرستونکي عمل وباله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره لیدلې دي. جی شنکر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له خلیلزاد سره په ملاقات کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې او دا چې افغانستان او هند څنګه په آینده کې ښه همکاري کولی شي. په دوحه کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې د سیاسي دفتر یو وفد به یې د چهارشنبه په ورځ ازبکستان ته رسیږي. بلخوا د مرکزی او جنوبی اشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ایلس ویلز اسلام آباد ته تللی ده. د نوموړي د دې سفر په اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو په اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانې ویلي چې هغه به څو ورځې په اسلام آباد کې وي. او بل خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره ورځ وویل د تهران اټومي پروګرام په اړه د خبرو له شروع کېدو وړاندې پکار ده چې اول په دې هیواد لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. نوموړي ویلي چې ملګري ملتونه دې له امریکا د بندیزونو نه په شا کېدلو غوښتنه وکړي. د ایران او امریکا ترمنځ تناو له هغې وروسته زیات شو چې تیر کال امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2015 کال تهران اټومي تړون نه خپل هیواد وویست او په ایران یې بندیزونه ولګول. د ایران سرکاري ټلویزیون د ولسمشر حسن روحانی او بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ د ملاقات په حواله ویلي چې په دوی د بندیزونو وروسته اقدام اقتصادي ترهګري ده. دغه دواړه د امریکا د بندیزونو په لیست کې دي. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه او درته زمونږ خبريال سیرت ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.92 روپۍ، یو یورو په 1.15 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ 40 پیسې، د سعودي عرب ریال په 1.6 روپۍ 40 پیسې او په 1.6 روپۍ 80 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 2.6 روپۍ 40 پیسې او په 2.6 روپۍ 70 پیسې، او یو افغانۍ په یو روپۍ 2.90 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 4.90 پیسې خرڅول کیږي، او 204 شپېته ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 شپېته ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت المحکمې په وینا په راتلونکي څلېرشتو ګینټو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 28 او 28، ژوب کې 30 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 32 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو دلته سیز مخ پرمونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د هند لخوا د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته د پاکستانی پارلمان ګډه غونډه نن په دویم ورځ هم روانه ده، خو یو سیاستوال وایي
دا پالیسی حکومت جوړی نه، پالیسی جوړی بل ځای، دا د پارلیمنت په لاس کې ول دا پالیسی، دا د کشمیر مسله له اختیار سي.
کارپوهان وایي د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترنګلتیا زیاتې دي شي، خو جنگ نشي کېدی ځکه چې پاکستان دا وخت لډې رستونزو سره مخ دی.
خدا مشکل نہیں پاک صاحب خلا تقریبا سیاستم لگی ہے کہ سازش کھڑی دی مشکلات کی سنجی دی.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو منتخب استازي وای
چرتا باندې چاو د ناوټي چرتا د فیو د ناوټي کرفیو لګیږي اکثر د اتوار په ورځ باندې.
او د نن په سباون خبرونه کې په خبر پختونخوا کې د ماشومانو پر صحت خبر شوی
د چې مهینه نه زیات شپې میاشتې نه زیات امیر په صرف د امیر په پی باندې امیر په شاو دی باندې د بچی ایزایت پیراکیژی نه
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لري اوسره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. اردوونکو د هند لخوا د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته د پاکستاني پارلمان ګډه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري او په پای کې به یو متفقه قرارداد وړاندې کولی شي، خو د پارلمان غړي د کشمیر مسلې په اړه څه نظر لري او د حل لارې ورته څه ښکاري په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د ګډې خبري غونډې بهر ځنو پارلماني غړو سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه توګه شو.
د پاکستان د پارلمان غړي وای د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر شخړه د تیرو دو او یا کلونو راهسه را روانه ده. په کار ده چې حل یې راوويسته شي. د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل ګډه غونډه د کشمیر د مسلې حل نه دی، بلکې حکومت له پکار دی چې خپل تګلاره دی اعلان کړي او په هغې د بیا په صحیح توګه عمل هم وکړي.
جاینټ سیشن بذات خود مقصد نه و، او زموږ دا خیال و چې په دې 24 ګنټو کې به حکومت یو لایحه عمل تیار کړي او هغه به اعلان کړي. موږ ته افسوس چدا سے صلاح عمل نو غزل خو خپل اغه موشن چې کم مشترک اجلاس سره وړه دا بدل کوم. دا د خبره علامت ته چې د دې خپل لا تیاری پوره نه و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وای ک پالیسیان منتخبو حکومتونو جوړولې نو نن بعد کشمیر مسله حل وې.
دا پالیسی حکومت جوړوي نه، پالیسی جوړی بل ځای دوی ته بیا په لاس باندې ورکول کېږي. دا کاغذ به تاسو پارلمنت کې میاستې، په خارجي دنیا کې به میاستې، حکومت ده کې به میاستې، سکیورټي کونسل کې میاستې. تر ټولو غلطه ده کدا د پارلیمنت پلاس کې ولدا پالیسی سي تا د کشمیر مسبل اختیار سي.
د جمعیت علماء اسلام فیډلې پارلماني استاد مولانا جمال الدین وای
د باندې سخت اکشن اخیستل پکار دي. 1,30,000 کسانو شهادت مشکړې دي. دا خبره ډېره سیر اخیستل پکار دي او دا د اصل په خوندل نه دي پکار.
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر ستاره ایاز وای د ګوند یې اولی ورځ راهسه دا دریض دی چې د کشمیر مسلې حل دي د کشمیریانو د خواهشاتو مطابق راوويسته شي.
خو همیشه ډېر کلیر موقف دا دی چې د کشمیریانو د فیوچر چې کومه فیصله ده هغه باغی پخپل کوي، او دا چې دی هغه ته نه مونږ اخیستی شو نه دی. هندستان اوس چې کوم هندستان کوم ظلم ورسره وکړو دا بالکل سراسر د انټرنیشنل قوانین خلاف دی.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاد ګلظفر خان وایي په غندنو او قراردادونو وړاندې کولو سره د کشمیر مسله نشي حل کېدلی. حکومت له دې لړ کې عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
د جواب ورکول وخت دی. هر کال یو داسې ټایم راځي چې په کشمیر سره ظلم کېږي. د هر عمل چې کمی یو رد عملی په باندې ریاست خپویږي چې په کومه طریقه باندې ورکول پکار دي.
د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د ګډې غونډې په لومړۍ ورځ ویلي وو چې ملګرو ملتونو سلامتي کونسل او جنرال اسمبلی کې به دا معامله راپورته کوي، او په دې هم غور روان دی چې د ملګرو ملتونو د لارې د انصاف نړیوال عدالت ته په څه ډول دا معامله وړلی شو.
مشال غړي ته غوږسي هم د کشمیر په مسله کې پاتې کیږو. د جمعیت العلماء اسلام او فیډلې مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د پاکستان مرکزی حکومت ونه توانید چې د یوې پیاوړې ډیپلوماسۍ له لارې یې د جموں کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو د هند حکومت د اقدام مخه نیولې وي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې وی خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې ګوند به یې د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې له کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځي. هم پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد د پارلمان غړي غونډې ته وویل چې دی به د کشمیر مسله ملګرو ملتونو او نورو مهمو نړیوالو ادارو ته وړي. تفصیل د سره ظهیر په دې راپور کې ورو.
اسلام آباد کې د نهې پورس خبري غونډې ته وینا کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمان وویل ټول پاکستان د کشمیری ولس سره ولاړ دی، او د دوی د ګوند هم د کشمیر په اړه خپل دریځ دی، خو د حکومت خارجه پالیسي او سفارتي تعلقات ډیر کمزوري دي. نو ځکه هندوستان دا ګام پورته کړو. د نوموړي په خبر دی هندوستان د واک لاندې کشمیر په معامله مشترکه د پارلیمان غونډه کې هم حکومت سنجیدګي ونه ښودله. دی وایي د دې نه اندازه ولګوي چې په 25 جولای کال 2013 کې څه شوي وو، او چې دغه رنګ انتخابات کېږي نو بیا به د کشمیر په مسله همدارنګ ناکام او شکست خورده پالیسي مخې ته راځي. نو دا د ولس نماینده حکومت نه دی، نو لحاظه د دې حکومت نه همداسې توقع ساتل کېدای شي. او اوس د دې مسلې په نړیوال فورم د اوچتولو وخت تیر شوی. اوس څه فایده چې هندوستان څه کول هغه یې وکړي. په پېښور کې د بهرنیو سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر فخرل اسلام مشال ریډیو ته وویل که دا سیاستوال د کشمیر په مسله کې سنجیده وي نو په دې مسله د پارلیمان مشترکه غونډه کې به یې د خپلو سیاسي ګټو پر ځای د کشمیر په مسله بحثونه کړي وو چې نړۍ ته یې مثبت پیغام تللی وو.
پوینټ سکورینګ کوي چې کوم حکومت وخت یې همیشه اپوزیشن په هغه تورونه لګوي چې تاسو کشمیر د پاره څه نه کوئ، چې زموږ څومره سفارتي عمله ده په دنیا کې چې د زرګونو په تعداد کې پلان هغه خپل د وظیفه په صحیح طریقه سره سرته نه رسوي.
د مولانا فضل الرحمن په دې بیان د حکومت څخه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. خو دا اګست په شپږمه نیټه د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي وزیر اعظم عمران خان د هند د واک لاندې او د پاکستان د واک لاندې کشمیر په موجوده صورتحال قانوني سیاسي او سفارتي رد عمل ښودلو لړکې د تجویزونو جوړولو لپاره یوه کسیزه کمیټي جوړه کړې. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو سره وګستی ارزم کو په پاکستان کې په هان پر دې نظر دی چې د هند لخوا د جمو کشمیر د ځانګړي قانوني حیثیت ختمولو سره د اسلام آباد او نوی ډلی ترمنځ ترنګلتیا رامنځته کیدی شي خو د جنگ سبب نشي جوړېدی. د هند پارلمان د اګست په 15مه د جمو کشمیر په ځانګړي حیثیت کې بدلون راوستو. همدغه راز جمو کشمیر د دفاع، برنو او مالی چارو بغیر په ډیرو نورو مسایلو کې زیات حیثیت درلود. خپل قوانین یې په خپله جوړول او آن د خپلې جنډې د درلودو اجازه ورکړل شوې وه. خو اوس به ټول هغه قوانین چې پر نورو هندي وګړو عملي کیږي پر کشمیر به هم وي. دا چې په کشمیر کې نوي بدلونونه به پر سیمه څه اغیز وکړي په دې راپور کې وو. د اګست په 15مه د هندي حکومت لخوا تر خپل واک لاندې د کشمیر د ځانګړي قانوني حیثیت تر ختمولو وروسته تاوده بحثونه رامنځته شوي دي. د سیمه ییزو سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک د سې شنبې په ورځ مشال ډوته وویل چې د هند تر انتظام لاندې د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته د اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ راپورته شوې لانجه د اندېښنې وړ ده. خو پاکستان چې په هیواد دننه له اقتصادي او سیاسي مسلو سره مخ دی غواړي به چې له هند سره یې جنګ ونه شي.
کشمیر کی جوڑی گی نو اگے وہ پاکستان میں یقینا اساسی خدا مشکل اس پاکستان خلا تقریبا مشکلات ہم لگی ادھر سے سازش کھڑی دی مشکلات کی سمجھ دی اپوزیشن حکومت کا مین دیر فاصلے کا سیاسی چوبا باندھے.
بل خدای کراچی پونتون د جرنلزم څنګه کی مشر توصیف احمد وای د کشمیر په مسله د پاکستان او هندستان ترمنځ د جګړې هیڅ امکان نشته. خو د دوانو هیوادونو اسټابلیشمنت به ترې ګټه اخلي.
کشیدگی تو بڑھے گی مگر جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے.
ترنگلتیا باز یا تھیگی خود جنگ ہے سے امکان نشتا زکر چی دا دوارو ہے وادونو پوزونا جنگ نگواری دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ چی پا ترنگلتیا تکیا کوی لدی با گٹ اخلی او دا ہین اسٹیبلشمنٹ با ہم لدی گٹ اخلی. دا مثال پتو گا پا پاکستان کی با دا اسٹیبلشمنٹ بالا دستی نور ہم سیوا شی دا پوز مطالبی با زیادی شی پا پاکستان او ہندوستان کی با سخت دریزه زیادی شی چی پا وسیلہ مخالفان زپل کیدې شي او دا کار د پرمختګ او غربت لمنځوړو پر وړاندې خان دی.
افراسیاب پټک وایي پاکستان هڅه کوي چې د کشمیر مسله له افغان سولې سره وتړي او په امریکا فشار راوړي چې هندوستان د کشمیر په اړه لکړې پریکړې په شا کړي. یعنی بیا به پاکستان په افغان سولې کې خپل رول ادا نه کړي شي.
تیر دوه ورځو نن پاکستان چې حکومت کې شامل خلک دا خبرې کوي وزیر خارجہ هم دا خبرې کړې دي چې گویا په پاکستان باندې هندوستان فشار زیات شي نو هغه افغانستان سولې ته چې پاکستان کم پام یا انرژي ورکول شي هغه ونه کړی شي نو یو قسم تدبر دباو شوی دی چې امریکې ته ووایي چې تاسو هندوستان ته لار کوي نو کمی بیا بیا چې پاکستان دلته کې ګډوغې جوړ کړي چې کوم رول ادا کوي هغه ادا نه کړی شي نو دا یو قسم ته د امریکې باندې دباو اچولو کوشش دی وګورو چې دا دباو تر څومره حده پورې
خو پروفیسر توصیب احمد وایي چې پاکستان په امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ دا قسمه فشار نشي راوړي. نوموړی وایي پاکستان سره لارې ډېرې محدودې دي او ورته به د افغان سولې پروسه بشپړول وي. د یادونې دا چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر مسله شاوخوا له اویاو کلونو راهیسې را روانه ده چې پر سر یې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه وارې جنګونه هم شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردن کو په کابل کې نن سهار په یو بمی چاودنه کې ګڼ کسان جوبل شوي. د افغانستان د حکومت چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي دا موټر بمی چاودنه د ښار په شپږم امنیتي حوزه کې شوې چې په خیر دغه حوزې د پولیس په نخښه شوي. د امیر روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مجروح وایي په دغه پیښه کې 95 کسان جوبل شوي او اسپیتالونو ته وړل شوي. په جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسلوال طالبانو د پیښې ذمواري منلي. بلخوا افغان چارواکي وایي د تېرې شپې نه د کابل ښار په ځینو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات هم روان دي. پر دې موضوع مو لږه شېبه مخکې په کابل کې د مشال ریډیو د ازادۍ څانګې له خبریال اکرام الله اکرام سره خبرې شوې. راځه چې بیا ورته وښو.
هم د کابل ښار د شپږم امنیتی حوزیاړوان د ګولای د وخانی په سیمه کې دغه موټر بم چاودنه نن سهار نږدې 9 بجې رامنځته شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی دغه پیښه تایید کړې ده، ویلي دي چې موټر بم چاودنه دقیقا د شپږم امنیتی حوزې په ودانۍ باندې شوې ده. د ودانۍ په دروازه کې دا موټر بم چاودنه شوې ده. دغلته ډېر زیات د خلکو بیروبار هم وی، تقریبا د ګڼې ګوڼې سیمه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې په دې موټر بم چاودنه کې تر دې دمه 95 تنه ټپیان شوي دي، چې په دې ټپیانو کې پولیس هم شته، ښځې دي پکې، ماشومان دي پکې. دا بېلابېلو روغتونونو ته د کابل ښار انتقال شوي دي. په دغه سیمه کې ځینې نورې دولتي ادارې هم موجودې دي. وسلوالو طالبانو بیا د دې پیښې مسؤلیت منلی دی، ویلي دي چې دوی د امنیتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز په نښه کړی دی. په همدې حال کې د جمهور ریاست د انتخاباتو یو کاندید عبدالله دغه حمله غندلې ده، ویلي دي چې طالبان په دې حملو سره هڅه کوي چې د انتخاباتي بهیر ګډوډ کړي. دې غوښتنه کړې ده چې باید په وژنو او په حملو سره پریکړه ونشي، باید دغه هر څه د خبرو د لارې نه مخکې لاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګستئ. له دمې مخکې تاسو په کابل کې د برید په اړه معلومات اوریدل. اردوونکو، د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د نامنې پیښې او په تورې د بېګناه ولسي وګړو نیول دوام لري. د دوی په خبره تر بدون وروسته کرفیو او په چک پوستو تلاشیو ژوند ستونزمن کړی دی. د وزیرستان اوسیدونکي په عین وخت کې په سیمه کې د وسلوالو د موجودیت په اړه اندېښنې ښایي. بلکې د قبایلي سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر د وسلوالو د موجودیت خبره ردوي. دی البته مني چې په شمالي وزیرستان کې د بشپړ امن پر ځای کولو چارې به وخت ونیسي. تفصیل په دې راپور کې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې یې امنیتي مسلې ورځ تر بلې سیوا کېږي او ډېر اندېښمن دي. په خیبر پختونخوا سیمه کې د شمالي وزیرستان منتخب استازی میر کلام وزیر وایي اوس هم د دوی په سیمه کې د بدنې پیښې رامنځته کېږي چې بیا ورپسې د انتظامیه لخوا کرفیو لګول کېږي. نوموړي د نهې په ورځ مشال ډو ته وویل چې نن هم په خیسور سیمه کې کرفیو ده.
او د میرانسا سره نږدې چې کوم علاقې دي، ټول په داسې حال دي چې چرته بامي چاودنه وشي، چرته د فی وژنه وشي. چې به د خیسوره کې د څو ورځې مخکې څه واقعیا شوې ده، کرفیو مرفیو هم لګېدلي دي، خلک ځنې په تکلیف دي. چې کوم تحصیل د تخیل او میرانسا تحصیل دی، په دې چې کوم مین لاره ده، په دې باندې اوس هم کرفیو لګېږي. اکثر د اتوار په ورځ باندې شیرنې، صدرخیل، منظارخیل، دا چې کومه بره علاقې دي د میرانسا سره، په ټولو کې چک پوسټونه هم زیات دي.
همدار څرګندونې د وزیرستان ځوانانو ټولنې یا یوت اف وزیرستان یو مشر مصور دوړ اهم کوي. نوموړي د نهې په ورځو مشال ډوته وویل چې دوی په سیمه حیدرخیلو کې وسلوال په رڼا ورځ ګرځي، خلک تنګوي او د شپې پر مهال ډزې کوي.
چې دوی بیا موږ برداشت کوي، کنه برداشت کوي نو بالکل، او ځای پر ځای باندې ډزونه هم کوي.
بلکې د قبایلي سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر دا تورونه رد کړل چې ګینه په شمالي وزیرستان کې وسلوال پر رڼا ورځ ګرځي. نوموړي د سه‌شنبې په ورځ مشال ډوته وویل چې په وزیرستان کې لا هم اصل پسل امن نه دی پر ځای شوی، خو حالات د ښه کېدو لور ته روان دي او د تیر وختونو پرتله ډېر ښه شوي دي.
دارت وزیرستان چې کوم حالات تی اگریجوډي پاول نه ډیر ختی کی چې څومره پرمن الیکشن او شو ما په خیال باندې دا د دغه ډیر غټ ثبوت دی. او کوم دا وایو چې التا مکمل امن دی، بالکل هیڅ نشته، نو دا به هم غلطه خبره وي. او اورال حالات نارت وزیرستان په اول نه ډیر زیات خشوي دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي دوی ځکه خپل سیمو ته ستانه شول چې حکومت د زربیزه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې اعلان کړي، خو وسه د بدمنې پیښو بیا اندېښمن کړي دي. د یادونې ده چې په شمالي وزیرستان کې د 2013 کال د فروری میاشت راهیسې تر دې دمه شاوخوا پنځوس هدفي بریدونه شوي دي چې پکې لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري جوبل او وژل شوي دي چې پکې د ځینو پیښو ذمواري وسلوال ډلو منلې. مشال ډو ته غوږ استي راپور مو اورېده. اوس راځو د پولیو موضوع ده. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې نن په خیبر پختونخوا کې پنځه نور ماشومان پولیو ناروغي وهلي چې درې په بنو یو شمالي درسانه یو په چارسده کې دی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
پاکستان کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي خیبر پښتونخوا کې نن پولیو رنس پنځه نور ماشومان متاثره کړي دي چې درې بنو یو شمالي وزیرستان او یو په چرسده کې نوې کیس مخې ته راغلی. د دوی په وینا نن پنځه نوي د پولیو کیسونو مخې ته راتلو سره خیبر پښتونخوا کې روان کال کې یو سلویخ او په ټول ملک کې د پولیو کیسونو شمیره درې پنځوس ته رسېدلې. روان کال کې د خیبر پښتونخوا ضلع بنو کې تر ټولو زیات یو ویش کیسونه پوره شول چې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو په وینا زیات سبب یې د پولیو کترو څخه د خلکو انکار او یاد پروګرام په اړه خلکو کې د شعور کمی ده. د خیبر پښتونخوا پولیو د مخنیوي پروګرام ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان مشال ریډیو ته وویل پولیو ناروغي مخ په زیاتېدو لویا وجه د میندې پلارانو انکار د شعور کمی او زنه ځایونو کې پولیو مهم کې خنډونه دي چې ماشومانو ته کترې ورنکړل شي خو په ریکارډ کې راوستل شي چې تش یې په لاس په دروغو لکې راخکل شي.
غټه وجه یو خو دا ده چې زمونږ مسکنسپشن خورې شوي دي سګرټ فهمې خورې شوي دي او هغې د وجې نه خلک د ویکسین ورکولو نه هېڅ حسابېږي. دویمه خبره په دې کې یو داسې عزت جوړ شوی دی والدین دین هغې او زمونږ د ټیم ترمنځ داسې قسمه یو پټ اګریمنټ شوی دی چې هغې پسې ځینو کې چې هغې ویکسینیشن نه کړې خو هغې فنګر مارک کړی وي یعنی هغه مونږ هم دوکه ورکړي ځان هم دوکه ورکړي او پروګرام هم دوکه ورکړي.
د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي یا د ناروغۍ یو قسم وبایي شکل اختیار کړي او میندې پلاران باید د پولیو مهم ټیمونو سره مرسته وکړي او له یادې ناروغۍ څخه خپل ماشومان وژغوري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې د 2015 کال د بلدیت انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شو مکمی حکومتونو موده د روان اګست میاشتې پر 23مه پای ته رسیږي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي نوي بلدیت انتخابات به د ترمیم کړل شوي بلدیتي قانون لاندې کیږي خو بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه پر دغې نیوکې کوي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی بیگانه وخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې په صوبه کې را روان بلدیتي انتخابات په وخت ترسره شي. مخالف ګوندونه د تحریک انصاف په مشرۍ د خپل جوړ کړی شوی بلدیاتی قانون د ترمیم کولو په خبره نیوکی کوي او د جماعت اسلامی یو مشر سیاستوال صاحبزاده طارق الله چې دوه ځل خپل د ضلع ناظم پاتې شوی دی وایي صوبایي حکومت د بلدیاتی نمایندګانو د کمزوري کولو هڅه کړې ده.
2001 ته بالا تر 2009 پورې چې کما لوکل ګورنمنت سیستم او څنګه څومره و چې را ډیسټریکټ ناظم سره اختیار وو دا غیر نه پس چې کما لوکل ګورنمنت سیستم راغله دی نو هغه بالکل بیزان شو بیخبو. لیکن اوس خیبر پختونخوا سم نه کم ایک پاس کړی دی نو هغه خو داسې وکړه چې دا بلدیاتي سیستم
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي په پاکستان کې تل په بلدیاتي نظام کې نوی نوی تجربې شوې دي او بلدیاتي ادارې یو ډول طرزي حکومت ته نه دي پرېښودلې شوې.
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت لاندې یو ایک تقریبا 2013 کې کوم جوړ کړو هغه کې تقریبا چې د شپیتونم زیات چې دی امندمنټس کړی دي دوی لګیا دي یو بل نوې تجربه کوي شپږ میاشتې پسې انتخاباتو شي بیا یو بل نوی سیستم ډسټریکټ ناظم بني ډسټریکټ کونسل بني بیا به نوی رولس جوړېږي.
خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی دا نیوکې ردوي او وایي په ترمیم کړی شوی بلدیاتی قانون کې د بلدیاتی نظام د نور ښه کولو هڅه شوې ده.
تحصیل په لیول باندې دونه اشتراک دی چې هغه به هر څه کولی شي. لیکن سره دا
خام نظام دی خطر امین چې دی سو سمج کې چې دی مخکنی کې سره خامیانې هغه موږ لری کړې.
په خیبر پښتونخوا کې وړاندینی بلدیاتی انتخابات په 2015 کې د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر شوی اتحادی حکومت په دور کې ترسره شوی وو. د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد خان وایي د هغه بلدیاتی ټاکنو په نتیجه کې د جوړ شوي مقامي حکومتونو موده د دې میاشتې په 28 نیټه پوره کیږي.
مشال لډو ته غوږ سي تاسو را پور اورئ. د وخت شوې د 3 بجې لمنو شاده خبرونه لاندې چو. د کشمیر پاړه د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه نن په 2 مورس هم روانه ده چې په پای کې به یې یو متفقه قرارداد وړاندې کولی شي. 13 ورځ د غونډې ته وزیر اعظم عمران خان خپل وینا کې ویل چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل او جنرال اسمبلی کې غږ پورته کوي. په پرونی غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو په حکومت تور پورې کړ چې د کشمیر په شخړه یې د خپل هیواد موقف سم نه دی وړاندې کړی. بلخوا د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل دا د پاکستان د موجوده حکومت ناکامه پالیسي ده چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او دغه سیمه یې په دوو برخو وویشله. نن په خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس د 59 کیسونو تصدیق شوه چې په کې درې په بنو، یو په شمالي وزیرستان او یو په چارسده کې رپورټ شوه ده. له دغه 9 کیسونو سره په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو کیسونو شمیره 100 او په ټول پاکستان کې 350 ته ورسېده. په کابل کې نن سهار په یو بمی چاودنه کې 95 کسان جوړ شوې ده. افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای دا موټر بمی چاودنه د خار پښپګم امنیتي حوزه کې شوې چې په کې دغه حوزه د پولیسو مرکز په نخښه شوې. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمہواری منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو غوښتنې په خبرګون کې ویلي افغانان زور ته نه تسلیمیږي او په انتخاباتو کې به پراخ ګډون کوي. وسلوالو طالبانو پرون د یوې اعلامیې په خبرولو د انتخاباتو د ګډوډولو غوښ وکړ او دا یې یو تیرستونکي عمل وباله. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د تهران اټومي پروګرام په اړه د خبرو لو شروع کوي. وړاندې په کار ده چې اول په دې هیواد لګیدلي بندیزونه لرې کړل شي. د ایران او امریکا ترمنځ تناو له هغه وروسته زیات شو چې تیر کال امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ د 2015 کال تهران اټومي تړون نه خپل هیواد وویست او په ایران کې بندیزونه ولګول. تاسو منو ورشاجه تاسو د خبرونو لنډیز باندې کو په دین مې کې دوا ونځي خبرونه لرو. سباونه د نړۍ رنگونه خطر هڅه مخ کې راځو. د نړۍ رنگونه ونځي خبرونه ته د خبرونه چې تاسو پکې د فلم ساينس او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدئ شي. کوربای ګلای استه
دا مشال لري 19 پرګرام د نړۍ رنگونی کې تخپل قربا ګل ایا سلامونه ومنه کله لرم چې روغ جوړ او آباد به. دا نور پرګرامونه په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې په فرانس کې د لرغونو آثارو په هانو د کنسول پر مهال د پخوانی دوی زناور ډایناسورز اډوکی موندل دي. دا موندنه د فرانس په لویدیس ختی سیمه کې شوې چې لسی زورای سي له دغه سیمه څخه د لرغونو آثارو په هانو د موندلو لپاره کار روان ساتل دي. د ډایناسورز اډوکی اوږدوالی 2 میټر یعنی شپږ اشاریه شپږ فوټه دي او داسې ګومان کیږي چې دغه ډایناسورز ونې خوړلې او له نورو مختلف وو. د ساينس پوهانو په خبره دا اډوکی ډیر محفوظ حالت کې دي. په پیرس کې د قومي میوزیم یو مشر مقامي ورسپانډ ته ویلي دي چې په اډوکو د زخمونو نښې موجود دي. نو دوی په خبره داسې ګومان کیږي چې دا ډایناسور شاوخوا 14 کروڑ کال زاړه دي او د دې وزن تر 500 ټن پورې دي. د مقامي ورسپانډ په خبره په 2010 کال کې هم د دې نسل یو ډایناسورز اډوکی موندل شوی وو چې وزن یې 500 کیلوګرام. د فرانس په کویګینګ سیمه کې اویا ساينس پوهان د کنستولو په کار بوختي. له دغه ځاینه شاوخوا اویا زره باقیات موندل شوي. په دې کې سلویختو اقسامو زناور او نباتات هم شامل دي. د سمندر په تل کې د هغه ځاینو کې چې رڼا نه رسیږي ساينس دانانو د هغه شاک مې یو قسم موندلې چې تر اوسه پورې چا نه ولیدلې. د شاک مې دا قسم له کرونو کلون راځي د سمندر په تل کې ژوند کوي. د بلنټ نوس 6 ګل شاک په نړۍ کې له 10 کروڑ کال راځي موجود دی. خو د دې په اړه ډېر کم معلوماتو. ساينس دانانو له ډېر مودې راځي په دې اړه څېړنې کولې چې د دې قسم شاک مې د ژوند تیرولو په اړه معلومات ترلاسه کړي. په دې په خبره په عمومي توګه دا قسم شاک مې تر 8000 فټه ژور اوبو کې ژوند کوي او په تیارو اوبو لاندې زیات خوښوي. دغه شارک مهې د شپې پر مهال له اوبو سره د خوراک د لټون لپاره ورځي. ساینسپوهانو د شارک مایانو د قدرتي پناه ځایونو کې د دغه مایانو څارنه کړې. په دې لړ کې د فلوریډا اسټیټ یونیورسټي د بحري کارپوهانو یوې ډلې په بهامس ساحل کې د یو افدوس په مرسته د شارک مهې ټیګ لګولې دي. له تازه تحقیق نه معلومه شوې چې دا شارک مهې 8 میټره اوږد دی او د سمندر په تل کې خپل ښکار کوي. د ساینسدانانو د اندازې تر مخه دا مهې 10 کاله پورې عمر لري. د سرو زرو د نړیوالې شورا له وروستۍ فهرست سره سم د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو زیات سره زر امریکا لري. امریکا په تیرو 10 کلونو کې تل لومړی مقام لرلی دی. د دې هیواد د سرو زرو اندازه څه باندې 8000 ټنه ده چې د سرو زرو د زیرمې تر دویم ستر هیواد 2 برابره ډیره ده. په دې فهرست کې جرمني په 2 نمبر دی. جرمني 3320 ټنه سره زر لري. د اټلي د سرو زرو اندازه څه باندې 2500 ټنه ده. فرانس په دې فهرست کې په 4 نمبر دی چې د سرو زرو د زیرمو اندازه څه باندې دی 1210 ټنو ته رسیږي. روس په دې فهرست کې د سرو زرو د اندازې له پلوه 5 مقام لري. د روس د مرکزي بانک په تیرو 6 کلونو کې د خپلو سرو زرو زیرمې پراخه کړې دي او یوازې په 2018 کال کې 260 ټنه سره زر لرل. په دې فهرست کې چین په 6م، سویس په 5م، جاپان په 8م، هالینډ په 9م او هند په 10م نمبر دی. په اسلامي او عربي هیوادونو کې تر ټولو ډیر سره زر سعودي عرب لري. د سعودي عرب د سرو زرو زیرمې 323 ټنو ته رسیږي. له سعودي عرب وروسته د عربي هیوادونو په منځ کې لبنان، الجزائر، لیبیا او عراق زیات سره زر لري. د جاپان د ټوکیو پوهنتون څېړونکي وایي د غمجنو سندرو اوریدل د انسان په بدن کې د خوشطبي احساس پیاوړی کوي. دوی وایي کله چې غمجنه موسیقي په پرلپسې ډول وغږیږي نو د انسانانو په زړه او مازغو کې د خوښي او تازګۍ جذبات راپارېږي. د څېړونکو په وینا د وروستیو څېړنو له مخې دې نتیجې ته رسیدلي چې په انسانانو کې د غمجنې موسیقي اوریدلو لیوالتیا د خوښي د همدې احساساتو د راپارولو د اړتیا په اساس ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی لائن کنگ په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې په لومړۍ اونۍ کې ریکارډ د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2م نمبر فلم ونس اپان ا ټایم ان هالیوډ دی چې د 1.2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3م نمبر فلم سپایډر مین دی چې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ججمنټل ہے کیا په لومړي نمبر دی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم ارجن پٹیالا په 2م نمبر چې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. هند په باکس آفس کې په 3م نمبر فلم دی لائن کنگ دی چې د 1.6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتلې اداکار ټام کروز نومې فلم ټاپ ګن میوریک لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. ټاپ ګن په لومړي وار په 1988 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی او په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې ډیر زیات مشهور دی. په هغه فلم ټول لګښت 15 میلیون ډالر راغلی و او په باکس آفس کې ریکارډ 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی و. دا فلم 4 کاله پسته بیا جوړ شوی دی. په فلم ټاپ ګن کې ټام کروز د جنگي الوتکې پایلټ وی. فلم ټاپ ګن میوریک به د راتلونکي 2000 کال د جون
Inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction.
Maybe so, sir. But not today.
د هالیوډ سینما مشهور انیمیټډ فروزن سیریز دویم فلم ترلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2013 کال کې وړاندې شوی و چې د $1 نه زیات کاروبار کړی و. دا فلم مشهوري کمپنی ډیزنی جوړ کړی دی. فلم فروزن به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
The past is not what it seems. You must find the truth. Go north, across the enchanted lands, and into the unknown. But be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. We must hope. They are enough.
I won't let anything happen to her.
د هندي سینما اداکاری تپسیپانو او بومی نوی فلم سانډ کی آنکھ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د هند کلیوالي او لری پرتی سیمې فقبت ضلع جوهر کلی کې د دوو ښځو کیسه ښودل شوې ده. دغه دواړه ښځې د نخې ویشتو ماهرې وي. چندرو تومار او د هغې ملګری پریکاسي تومار په کلی کې د بدۍ پر ضد آواز پورته کړي او بیا د نخې ویشتلو په سیالو کې برخه اخلي. فلم سانډ کی آنکھ به د اکتوبر په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
हम सब ने आज तक दादी नानी से तो बहुत कहानियाँ सुनी है, पर आज मैं आपको अपनी दादियों की कहानी सुनाऊंगी। चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर।
निशाना लेते वक्त हमने बस चिड़िया की आंख देखनी है, अर्जुन के तरिया।
ना डॉक्टर, हम अर्जुन ना है, मन ना दिखे चिड़िया की आंख, मने तो सांड की आंख दिखे। क्यों जीजी, के कहे अंग्रेजी में
बुल्स आई।
मैं उड़ता तीतर लाऊंगी रे जेल के भीतर, लाऊंगी रे मैं उड़ता तीतर लाऊंगी रे जेल के भीतर लाऊंगी।
هندی سینما مشهور اداکارانو ریتک روشن او ټایګر شوروف نوی فلم وار لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. دا فلم یش راج کمپنی پروډوسر ادیتا جوفرا جوړ کړی دی. دا لومړی وار دی چې ریتک روشن او ټایګر شوروف په یو ځای په فلم کې کار کوي. فلم وار به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې پلوی الله مسپارم. اوریدونکو، د نړۍ رنگونو 19 خبرونه مو واوریدا. اوس هم لجمن سره سم ورسېدل د 19 خبرونه سباون. د نن په سباون خبرونه کې په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو پر صحت خبرې شوې. د خبرونه قربانا انیس اجمل.
اوریدونکو په 57 خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د ماشومانو پر صحت خبرې کوو. اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې د روغتیا کارکونکو وای په دې صوبه کې زیاتره ماشومان د خوراک او غذائیت کمی لري او یا د صحت بنیادی سہولتونو نه بي برخې دي. ځینې بیا دا هم وایي چې اکثر میندې پلرونه هم د لړکي پوهاوی نه لري او د ځینو سیمو خلکو ته بیا حکومت سم پام نه کوي. پروانه خبرونه کې هم د ماشومانو د داسې مشکلاتو په اړه له حکومتي چارواکو او کارپوهانو سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ له یو تکړه ماشوم سره مرکه هم لرو. اوریدونکو د جولای په 13مه په پیښور کې د صحت محکمې د 2013 کال په اړه یو سروې خبره کړه. په دې سروې کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 70% خلک د غذائیت کمی لري چې پکې زیاتره شمیره د ماشومانو ښځو ده. په شمالي وزیرستان کې د ماشومانو ډاکټر علي محمد مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې د ماشومانو صحت سره د تړلو مسئلو یوه وجه د میندو پلرونو د لړکي پوهاوی نه لرل دي.
اکثر بچوں نے صرف چکن ملام بریسٹ ملک بوندی بھی مدر ملک آگا کا کم بھی کا زیات بھی ادا وہ پٹولا دنیا سے حقیقت تھا چھ د چھ مہینے نا یات شپږ میاشتې نه زیات امیر په صرف د امیر په پی باندې امیر په شاو دی باندې د بچی ایزایت پیراکیږي نه دته د ویننګ د نیلا خوراک سټ کولې ور سره ضرورت وی چې غینا تقریبا 80-85% خلک بالکل دا نواقفه دي نه خبره دي چرا بچی ته دې شي ضرورت وی دې وجه نه ډېر بچون دي میجو ولا چې کې دي کنه هغه انډر نریش وی دې زیات چې کې دي کنه ورې نه شنو ما دې زیات متاثر اګو ورې شنو دې زیات د کا سروي وو کې هغه دې زیات
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د 2013 کال په سروې کې دا هم ویل شوی چې په خیبر پختونخوا کې د لسنه تر 19 کلونو پورې عمر لرونکو سده پاسه 78% جنکه او دغه سی بیا په قبایلی ضلعو کې سکم و 50% جنکه د وینې کمی لري. د ملګرو ملتونو ماشومان ادارې یونیسف یو غړی ډاکټر پلوشا وای د پاکستان په اکثره سیمو کې میندې د خوراک کمی لري او په زیاترو کې د وینې کمی وي. هغه وای د داسې ښځو ماشومان چې پیدا شي نو هغه هم د وینې د کمی په څیر له مسئلو سره مخامخ وي.
نو هغه چې کوم شنیت پیدا کی یا کوم شنیت پیدایي چې بارندې ښځو ته وشي هغه بیا قدرتي تور باندې مخته هغه مل نریش پیدا شي. مل نریش پیدا شي هغه بیرته قوت مدافعت میں لے نہ جڑیا نے زور پر کئی دغ دفار دو قسم کار کو کے دئی سی یہ خود پریونٹیو اگر کی دادی میں دخل کو سر ادونی شمرم نست اور شو پیدا کے دن مقصد دادی سے کم خلق سی اور کشنی تو بتی چی شو کے مثال کے طور اول پر میں اسی بخشنے خالی د مو پش دو بندی لیکن مش خلق دا سوچ نہ لری دا شعور نہ لری اگا او بہم ورکی استعمال کی ختمی دادا خدای تعالی قدرتی نظام سے
ډاکټر علي محمد بیاوی د خیبر پختونخوا په خاري سیمو کې د ماشومانو صحت ته د حکومت له لوري پام لرنه کیږي خو په کلیوالو سیمو کې حالات بیا د اطمینان وړ نه دي.
ګورنمنت پروګرام دی یا ګورنمنت سکیم پروګرامونه چلوي مدر چایلډ هیلپ سره سیمرا د میجا بودیدو یا سیمرا علاقې چې کوم دي کله مختلف علاقې لري د پرتیری او دا نه تا بالکل د زیرو بربر دي ځکه خاص ایس پروګرام نه د حکومت سره نشته چا دې بچو نه دې عزت په بارے شه مېز بل تاسو مدد ورکو یا څه چې کوم دي کله د سره ملاتړ وکړو.
په خیبر پختونخوا کې د یوې غیر سرکاري ادارې صحت فاونډیشن غړي ساجد دریا وای چې په ډیرو سیمو کې د هسپتالونو کمی ده. خلک د سکلو پاکې اوبه نه لري، خوراک زوړ یا د غذایت لحاظ سره پوره نه وي. نوموړی وایي د دې مسئلو تر څنګ خلک د غربت او یا د پوهاوي نه لرلو له وجې ماشومانو ته پوره پام نه کوي، چې له وجې هغوی په راتلونکي ژوند کې هم رستو پاتې کېدای شي.
سوزینو کې داسې دي زموږ په پښتنو کې صحیح کې داسې اویرنس نشته دی. هغې کې بیا موږ خپل ټیم ځان سره بوځو هلته کې خلکو ته ماشومان چې کم دي دایي پلارانو ته پیرنټس موږ هغه کو چې تاسو دې سه پای خیال ساتئ. کئی سر دلته کې د سیزونو فیسیلیټیز هلته ته نه نو هغه موږ پرووایډ کوي. تا د ټول نه سیوا مسله د هغه په ماشومانو سره د هغه د صفایي والې سره داسې صفایي نه نو ټولو ته د بیماری راځي. لومړنۍ صفایي ده، بیا د نه پس ایجوکیشن. مشران دې په دومره دې ماده خبرو باندې دونه سر نه راځي. هغوی چې بس ټیک ته چلیږي خو زموږ ماشومان دي، هغه موږ فیوچر دي ماشومان.
په پاکستان کې د ماشومانو له صحت سره په تړلو مسئلو کې دا مهال پولیو هم یو لویه مسئله ده. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي تر اوسه په روان کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو 540 ناروغان ثبت شوي دي، چې پکې 530 ناروغان د خیبر پختونخوا دي. د صحت محکمې چارواکي وایي دوی ته معلومات ترلاسه شوي چې په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته ویکسین نه دي ورکړي. ډاکټر علي محمد وایي په پاکستان کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو په اړه غلط خبرونه خو رشول چې لوجې ډېر پلرونه انکاری دي. هغه وایي
ټایم په ټایم د ویکسین خلاف داسې پروپاګاندا وشوې چې هغه خلک چې یو چکن نه کنه داسې خوف غوندې پیدا کړل د ویکسین خلاف وشو، به شک او شوبې به شي پیدا کړل. کیر ټیکر چې دی یا هیلپ پرووایډر چې دی، اټا موږ دا غواړو چې کوم کار درخواست موږ خپل کوشش کی چې موږ پلور موږ په دې خبره باندې پوي کی چې د ویکسین څومره ضروری دی. او دا به مورې چې موږ په ملک شې دی ټول دنیا چې کوم دی کنه اګه نجات نه مندل راځي نه خلاص شوې دي. 50 سال مخکې 40 مخکې یو بای مرز ورته چې چې کوي تا ول چې 30 40 40 کاونه په یو یو کلی شمه ول ډیټ وزنه شو موږ ته چا راځي چې
د خیبر پختونخوا د هیلت سروسز اکیډمي مشر ډاکټر جانباس افریدی مشال لیډیو ته بیا ویل حکومت د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د غذایت کمی او دغه سي د حفاظتي ټیکو تر څنګ د ماشومانو صحت سره د تړلو مسلو ختمول لپاره د پوهاوی پروګرامونه کوي. اغه د جولای پر یو دیرشمه مشال لیډیو ته ویل په خیبر پختونخوا کې اگست میاشت د مور د پیو اهمیت په اړه د پوهاوی لپاره لمنسل کیږي.
حکومت بھرپور کوشش کرے چاہے پدے باندھے ہمیشہ کارم کئی پدے باندھے چکم محکمہ صحت اغم کار کئی اور زب ادات میں چد سبانہ خیبر پختونخوا کے دارا روانہ میاش پا دا بریسٹ فیڈنگ دا مور پیو دا اہمیت پا حوالے سره مناوی گی. دا غی بنیادی مقصد ہم دا دے چیرا دا معشومانو صحت خی او دا مور صحت خوی. دا غی بنیادی مقصد دا دے چکل پا مور پلار کی والدینو کی راشی چاول دا مور پیڑی ضروری دی. بیاو اسر دا غی ضروری اقدامات دا دی آغا دا صحت خیال ساتی، دا غی دا فراق خیال ساتی. بیاو پس دا دی چی دا غی تخب پا خپل ٹیم باندے حفاظتی ٹھیکی ہو لگی. تو دا غی اقدامات دی چی دے دا پارا حکومت پارا بنو روپے خرچ کئی او دے دا پارا حکومت مدد پلکونو تعداد کې ایل ایچ ڈبلیو هم برتی کړی دی او نور سٹاف هم پلکونو کې حکومت لګولې هم دی د پاره دی چې یاره د خلکو د صحت خیال وساتي.
ډاکټر جامباس وایي د ماشوم د پیدایش نه واخلي تر دوه کلونو پورې هغه ته حفاظتي ټیکې او ویکسین ورکول ډیر ضروری وي چې دا شن هغه ماشوم له خطرناکو ناروغیو څخه وژغورل شي.
پولیو کترو یا د حفاظتي کو خبر ده، دا به د والدینو ته درخواست وکم چې دا یو لازمی شی دی او دا انتهایی مفید شی دی. یعنی د لسو مرضونو نه ماشومان چې هغه مهلک مرضونه دي چې د هغې نه په ګڼ تعداد کې ماشومان مړه کیږي او بیماریږي او معذوره کیږي، نو که دا حفاظتي ټیکې په ټایم ولګي دی کې لکه اوس ګوره پولیو ده، ٹی بی دا، فناک دے، دا جٹکی بیماری دا، شرے دے، او دا گردن توڑ بخار دے، تور ټوخلې ده د هپټایټس دی چې کومه د زیړی یا د ینې بیماری ده دستونه دي دغه بیماری دي چې د کومه د پاره ټیکې لګي او دغه ټول مرضونه د ماشومانو صحت لپاره او د ژوند لپاره انتهایي خطرناک مهلک دي.
او اوس له یو تکړه ماشوم سره مرکه.
خوشحال د خیبر پختونخوا د 400 ضلع اوسیدونکي دي. هغه په پیښور ماډل سکول 400 کې سبق ویلی او سږ کال یې د لسم د بورډ په امتحان کې په 1100 کې 1013 نمبر یې اخیستی دي. راځئ چې له خوشحال سره د مرکه وورو. خوشحال ډیره مهرباني د وخت را کولو. دا راته وایي چې په لسم کې ستاسو څومره نمبر یې رالی؟
1018.
ښه، او لکه چې کله درته پته ولګېدله چې دومره ډېرې نمبر یې واغستلې نو احساسات هم څو؟ خوشحال څنګه اوریدونکو ته وایي چې څومره وخت سټڈی کړی و، سبق دې څومره سات ویلې؟ خوشحال تاسو وایي چې ماحول او درس صفا شي د دې په خلکو باندې څه اثر وي؟ تاسو د دې فائده به څه وي؟
اول کو بیماری ته له خدمت شو واټر پولوشن او بو خدمت دو د فیوچر کې وګو دا آی تھنک 2025 زیادی کنه ډډ لاین کې جاب وګورو ورو بزل خو دا چې څه لږ دوه نو فیوچر کې بیا نه سره د وګو مثلا به ویو یو مثلا سمه د فول ټول غلای شو ترې خراب شو چې پولوشن ختم شنو بس خو خپل دغه یو ابادی ډیره زیاته د داسې گروت روانه چې نو ما شمار باندې هم خاص وی لکه اوس سکول کې موږ اکثر چې کم نه داسې سوسایټي وی ادا کې
پیغام ورکول غواړی خوشحال نور ماشومان ته؟
پیغام خبره مانی بس ماحول میں
نو ډیر مهرباني خوشحال د وخت را کول او د خبرو کول ډیر مننه. او ریدونکو له خوشحال سره مرکه تاسو ووریدله. پروانه خبرونه کې مو د ماشومانو د صحت په اړه خبرې کولې. که د خبرونه په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.
بہار بہار رونگ رہا دکل ہار ہمیشہ بہار